پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د قدر جلالوف په تخنیکی لار شوونه د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې موړاندې ترکیه ته د افغانستان د ولسمشر د نننی سفر له هدف خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان ولسمشر د بیت المقدس په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرار ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره نن پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیه استنبول ښار ته روان سو. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي.
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده. تاسو خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه، خو سږ کال وروستۍ اوپی خو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي.
د فرانسې خبری اجانس په حواله دغه غونډه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کوربتوب ترسره کیږي. په دې غونډه کې به له فلسطینیانو سره پیوستون شول کیږي. په غزه کې به پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل ډزې هم وغندل سي. په ترکیه کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینیانو او بیلابیلو هیوادونو له مخالفت سره سره خپل سفارت رسما له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فرار ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامداره پانګونې ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې د شفافو، باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د اصلاحاتو هڅې ستایل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې پر پروسې هم خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د دولت 21 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې ویل سوي چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله په تیرو 4 ساعتونو کې د تلو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې د دښمن دفاعي کرښه ماته سوي او د ملي اردو ځواکونه د دې ولسوالۍ جغرافیې ته داخل سوي دي. وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تلو برفک ولسوالۍ مرکز ونیوه. دفاع وزارت وایي د 11 وسلوالو جسدونه نړیوال سره صلیب ته سپارل سوي دي. بلخوا دغه وزارت په یوه بله اعلامیه کې وایي چې له پرون راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل سوي، 19 تنه نور ټپیان سوي او 14 تنه نیول سوي دي. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر خبره کړې ویل سوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یوشت شپارس تاروزی او تصفیوی عملیات، نه هویات ځنګړي کومنډي عملیات او د وسلوالو پر اهداف دوا هوایی بریدونه سوي دي. د دولت کوم مخالفه ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل سوی د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې، د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لېږدوي. جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2012 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته یې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. جرمني دغه ورځ د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. له دې سره هغه جګړه پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 300 او 300 زیات کسان وژل سوي دي. میرمن میرکل په وروستیو کلونو کې د روسیې په وړاندې د سخت دریځ له خپلولو سره سره د نورد سټریم 2 په نوم د هغې نلیکې د پروژې دفاع کړې چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له طریقه جرمني ته لېږدوي. هغې ټینګار کړی چې جرمني د ګازو د نلیکو خوندیتوب ته سخته اړتیا لري. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې پر روسی کمپنیو او اشخاصو بندیزونه غزول کیږي. د بندیزونو د غزولو پر دغه سند په ورستیو کې موافقه سویبه. د ولسمشرۍ دغه فرمان که څه هم د دوشنبې پر ورځ لاسلیک سوی، خو د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه پرون ماښام خپور سوی دی. په دغه سند کې د دغو اشخاصو او کمپنیو نومونه نه دي یاد سوي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی چې که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کښېږدي، خوندي به وي. ولسمشر ټرمپ له هغو اندېښنو د خلکو پام اړولو لپاره چې تېره شنبه یې د ټرمپ او کیم د کتنې د لغوه کولو تر خبرداري وروسته ولاړې سوې وې، په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل غواړي کیم جونګ اون ته ډاډ ورکړي چې هغه به د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي په څېر له منځه نه وړل کېږي. قذافي په 2003 میلادي کال کې له اټومي وسلو له لاس اخیستلو سره موافقه کړې وه، خو په 2011 میلادي کال کې د ناټو په مرسته له واک څخه وپرځول سو. ټرمپ ویلي چې په دې وړاندیز کې چې د شمالي کوریا مستبد مشر ته یې کوي، د هغه لپاره ډېر قوي خوندیتوب هم شامل دی چې د تاتوان ورکوي خوندي او بریالی وي. د امریکا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا رهبر به په خپل هیواد کې وي او پر دغه هیواد به واک چلوي. په اقتصادي لحاظ به یې هیواد زیات غښتلی وي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د فلسطینیانو لپاره د اسلامي هیوادو د استازیو په غونډه کې برخه اخلي. د مشرانو جرګې رئیس ازادي راډیو ته د دې سفر په ارتباط وویل
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړېږي چې خپل غږ دیت کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي.
په روانه خپرونه کې به د دې تر څنګ تاسو په سمنګان کې له وروستیو ناامنیو خبر کړو. په خوست کې بیا د ناامنیو د مخنیوي لپاره یو نوی ګام اخیستل شوی. په نورستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ګړندی شوی.
دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو هم د راتلونکو انتخاباتو مسله له سیاستوال انوار الحق احدی سره شریکه کړې.
په دغه بحث کې چې رئیس صاحب جمهور سره وو، ښاغلي شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی وو، اشتراک کړی وو. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکار وو چې دوی ته امنیتي مشکل را کېږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ولاړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغه غونډه چې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې د یوې ورځې لپاره ده او ولسمشر به پکې وینا وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د یوه مسلمان ملت د مشر په توګه د ترکیې په غونډه کې چې د فلسطین خلکو سره د غمرازۍ په هدف جوړې شي د ولسمشر غني ګډون پر ځای اقدام دی. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ترکیې په استانبول ښار کې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د یوې ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره چې د بیت المقدس په اړه جوړیږي د ترکیې استانبول ښار ته ولاړ. د غونډه نن نو وخت شروع کیږي.
برنامه نو وخت امروز بعد از ظهر شروع میشه.
د اسلامي همکاریو سازمان فوق العاده غونډه د یوې ورځې لپاره په ترکیه کې جوړیږي چې د ګڼو اسلامي هیوادونو مشران او استازي به پکې ګډون وکړي. د غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې او تمه ده چې د غونډې په پای کې غوښتنې او وړاندیزونه د یو پریکړې لیک په بڼه مطرح شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د خپلې پریکړې سره سم چې بیت المقدس یې د اسرایلو د پلازمینې په توګه وپیژنده، د اسرایلو د دولت جوړېدو لاویوم کلیز سره هم مهاله خپل سفارت بیت المقدس ته ولیږدوه. د امریکا دغه پریکړه د فلسطینیانو او د ځینو اسلامي هیوادونو له جدي غبرګون سره مخامخ شوه. د دغه پریکړې په غبرګون کې تر دې دمه د فلسطینیانو په مظاهرو کې لسګونه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس خپل راتلونکي پلازمینه بولي او د امریکا دغه ګام د اسرایلو په لاس دغه ښار د لاندې کېدو نښه بولي، خو بل لور ته اسرایل بیا بیت المقدس خپل پلازمینه ګڼي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل عبدالهادی مسلمیار و اسلامی هیوادونه باید د خپل ستونزو د حل لپاره نور یو موټی شي. خاغلی مسلمیار د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې د ترکیه په ناسته کې د ولسمشر غنی ګډون مهم او تمه یې خدا چې د اسلامي همکاریو سازمان د فلسطین په ګډون په اسلامي هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي.
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت مشر په صفت د حق جوړې دي چې خپل غږ جد کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمانو ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي. تاسو ګورئ یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې هغه حال چې هېڅکله په هیڅ صورت بشریت ته د منلو نه ده.
د خاغلی مسلمیار په خبره د اسلامي همکاري او سازمان باید په افغانستان کې هم د بیګونه انسانانو د وینې تویدنې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان امنیتي موضوعاتو ته مخه کوو. لومړی به ورشو د فرا موضوع ته. فرا چې د سیشن بي پورس طالبان ورننه وتل، تیر شپه هم وړ مشپه هم په دغه ښار کې د جګړو راپورونه خپاره شول چې بیا د فرا ولی ازادي راډیو ته وویل چې د پوځیانو ترمنځ د خپل منځي سوء تفاهم له امله دغه ډزې شوي دي، خو ځینو راپورونو وویل چې نه، طالبان له هم د فرا په ځینو سیمو کې شته. د موضوع د تفصیل له خاطره دغه موضوع حدیث پردیس سره لیده. حدیث پردیس، تازه معلومات څه دي د فرا د امنیتي وضعیت په ارتباط؟
مننه شیبه. تازه معلومات دادی چې د فرا د ولایتي شورا یو شمیر غړي دوی انتقاد کوي چې امنیتي ځواکونه لا هم په پوسو کې چې د سی شنبه پورې سقوط شوی وي، هلته نه دي ځای پر ځای شوی. د لړلې د عبدالله خانی نن لمون سره چې خبرې کولې، دوی ویل چې په فرا کې لا هم وضعیت په هغه شکل چې د فرا امنیتي چارواکي او په ټوله کې حکومت وي یا غمره هم د قناعت وړ نه دی. او د اومدان د خنداو چې په فرا کې طالبان لا هم په غوسیمو کې چې مخکې تری عمله کړي وا، په غوسیمو کې دوی دولتي ځواکونه چې په شاته بولي بلې موقع کې به دوی به عمله کوي، نو په دې رابطه باندې دوی رضایت نه لري.
بلې، په مشخص ډول دوی ونه ویل چې طالبان په کوم سیمو کې دي. په خو خوده سیو چې د سیشن به پروس خو د شار د نه نه رانه وتل، یعنی تقریبا له شار څومره لري دي، په دې برخه کې تاسو څه وویل؟ بلې،
المتوول چې
بلې ټلیفون را
وویل. بلې،
او بخښي پر دې سب ساسو اواز قطع وصل کی شي.
شیبر صاحب که زما غاورې نو
بلې اوس اورم.
کتم او دغه د ولایتي شورا غړي سره چې مونږ خبرې کولې، په مشخص شکل دوی ویل چې د خارغه نقطې چې د سی شنبه پورې څنګه پوسټي چې سقوط شوی وي، دوی ویل چې د معلوماتو په اساس باندې د خار مختلفو برخو کې امنیتي ځواکونه هلته لا هم نه دي ځای په ځای شوي، او امنیتي ځواکونه یعنی یو څه ورسته دي دغه پوسټي نه. او دوی ویل کړه دغه مسله جدي نه تعقیب کیږي، نو بیا هم د دې احتمال شته چې طالبان به په یو بل فرصت کې بیا هم په دغه خار حمله کوي.
بلې، حدیث پردیس مننن. البته په فرا کې د سشکاري چې مخابراتي شبکې غړي وړې دي، ځکه چې د ازادي راډیو خبريال سره مو هڅه وکړه چې په فرا کې ټلیفون رابطه ټینګ کړو او د فرا د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو. حدیث پردیس مننن. اوس په ورشو د سمنګان امنیتي وضعیت ته. د سمنګان اوسیدونکو او د ولایتي شورا استازي دی ولایت کې د ناامنۍ زیاتوالی او د طالب وسلوالو د حضور لپاره خېدو شکایت کوي. د سمنګان اوسیدونکو وایي چې طالب وسلوال پروي دعا بل سوالي کې پر امنیتي تو هم لیک بیا هم درس د درې سوف ولسوالی د لارې په اوجدو کې د ډبرو سکرو کاروانونو ته قانونو ته اور ورته کوي. تفصیل لسمی د مجیب رحمان حبیب زی پورا پور کې.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو په رویداب او درې سوف ولسوالی کې د تادب واستوالو او محلي زورواکو له حضور څخه شکایت لري. دوی وایي چې د درې سوف او ایبکلار په اوجدو کې طالبان د ډبرو سکرو پر حاملو کاروانونو حمله کوي، او همدارنګه په رویداب ولسوالی کې د طالب واستوالو فعالیت زیات شوی دی او له څو ورځو راهیسې پر امنیتي پوسټو حمله کوي. د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدونکو خالق او رفیع پاړه وای.
خالق هستم از شهر ایبک. د ولسوالی رویداب و در ریاست پایین په طالبان موجود است. وقت نو وقت بیرون میاین و مردم آزار میتن. ته ای اواخر در ولایت سمنگان ناامنی ها بیشتر شده.
از ولسوالی رویداب هستم. این امنیت بسیار خراب است. هر روز جنگ است. روز گذشته هم طالبان سر پوسته حمله کرده بود.
د سمنگان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالب وسلوال د سمنگان په رویداب ولسوالی کې پراخ فعالیت لري او پر امنیتی ځواکونو وسلوال حمله تر سره کوي. د سمنگان د ولایتي شورا مشر وایي چې په درې صف ولسوالی کې د نامنې موجودیت او د طالب وسلوالو فعالیت سبب شوی تر څو د ډبرو د سکرو کانونه په خود سره توګه او غیر فنی ډول استخراج شي. حاجی راز محمد په سمنگان کې د شته نامنې پاړه وای.
نامنی هم در ولایت موجود است.
نامنی موجود ده. د طلا او برفک له سقوط وروسته طالبان له بغلان څخه د سمنگان رویداب ولسوالۍ ته راغلي او همدارنګه د درې صف پایین د لارې پر اوږدو هم طالبان سړک ته راوځي او د ډبرو سکرو پر کاروانونو حمله کوي او ور ورته کوي. په همدې حال کې د سمنگان د ولی ویان صدیق عزیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې د تازه وسلوالو حضور د ولایت کې تایید کړ او وی له نام نه ولایتونو سره د ګاونډیتوب له امله سمنگان هم د نام نه احکار ګرځېدلی. صدیق عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې تازه وسلوال د بغلان له طلا او برفک ولسوالیو څخه د سمنگان رویداب سیمې ته راغلي او تیر شپه یې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. د ولی ویان همدارزو ویل چې پر امنیتي پوستو د طالب له حملو وروسته افغان قوتونو په رویداب ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې تر دمه اته وسلوال طالب چې د هغوی پکې په تش نوم ولسوال هم شامل و وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د ولی ویان په دې اړه زیاته کړه. باید یاد کړم د لومړی ځل نه دی چې د سمنگان ولایت محلي چارواکي دلته د نامنې لا زیاتوالی شکایت کوي، بلکې تر دې پخوا هم سیمه ییزو چارواکو دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو له حضور څخه شکایت کړی او ویلي دي چې د موجوده نامنې له امله دې ولایت کې د ډبرو سکرو کانونه په غیر فنی او خودسره توګه رایستل کیږي. مجیب رحمان، حبیب صحی، ازادي رادیو.
په سمنگان کې مو د نامنې په اړه راپور اورېده. وړاندې مو خوست ته د نوي امنیت قمندان له ټاکلو خبرو. خوست یو نړیواله موضوع راخلو. واشنگتن غواړي چې د ایران له اټومي موافقې د وتلو په دوام د تهران پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ټاکل شوی چې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ د پلان په اړه جزئیات وړاندې کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، دا څه ډول ائتلاف دی چې امریکا غواړي د ایران پر ضد جوړ کړي او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
ډېره مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا به کلکه هڅه وکړي چې د ایران په وړاندې دا نوی ائتلاف جوړ کړي او غواړي د ټولې نړۍ زیات شمېر هیوادونه پکې شامل کړي څو د ایران د رژیم فعالیتونو ته له یوې حقیقي یا رښتینې زاویې وکتل شي. د دې هیوادونو نوم البته نه دی اخیستل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ د روښانولو لپاره په خپله لومړنۍ وینا کې د دې ائتلاف د جوړولو خبر ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل د ایران د رژیم په فعالیتونو کې د بې ثباتۍ ټول هغه اقدامات شامل دي چې نه یوازې د سیمې بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ګڼل کیږي. میرمن ناورت وویل چې دا ائتلاف به د ایران د خلکو پر ضد نه وي، ځکه د دې په وینا د امریکا حکومت د رژیم او د رژیم د بدو اقداماتو برعکس د ایران د خلکو سره په څنګ کې ولاړ دی او ملاتړ کوي. البته شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې وځي. ښاغلي ټرمپ د داسې یوې نوې موافقې غوښتنه کړې ده چې د ایران پر اټومي پروګرام، پر بالستیک توغندیو او همداراز په ټول منځني ختیځ کې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې پر دې هیواد محدودیتونه زیات کړي.
بلې، نو د امریکا خو د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره تړونونه او ائتلافونه لري. د ایران پر ضد په دې ائتلاف کې نوې خبره څه ده؟
میرمن ناورد، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا ائتلاف د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد له ائتلاف سره تشبیه کړ. البته په دې ائتلاف کې چې دا اوس یادونه وشوه، یعنی په عراق او سوریه کې د داعش ډلې ضد ائتلاف چې امریکایي مشري کوي، په 2014 کال کې جوړ شو او اوس مهال 15 هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب پکې لري. همدې ائتلاف د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد په عراق او سوریه کې مداخله وکړه، خو د ائتلاف یوازې کم شمیر غړو په هغو مهمو عملیاتو کې تر اوسه پورې برخه اخیستې ده چې په نتیجه کې د افراطي ډلې ته د جګړې په ډګر کې، البته په دې دوو هیوادونو کې، تقریبا ماتې ورکړل شوه. خو په دې اړه چې د ایران پر ضد په وړاندیز شوي ائتلاف کې هم د پوځي عملیاتو احتمال شته کنه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې څه ونه ویل. میرمن ناورت وویل چې د دوشنبه په ورځ به شاوخوا 200 بهرني ډیپلوماتان د بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته ورشي، او هلته به هغو ته د ایران له اټومي موافقې د امریکا د وتلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه معلومات ورکړل شي. فقط یو خبره دی یادونه ده چې په داسې حال کې چې برتانیا، فرانسې او د جرمني په ګډون ځینو اروپایي هیوادونو هڅې پیل کړي چې ایران چې متحد ایالات د ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي. له میرمن ناور څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا د امریکا اروپایي متحدان به په دې نوي ائتلاف کې غړیتوب ته لیوالتیا وښیي کنه. نو هغې په ځواب کې وویل چې د امریکا اکثر متحدان د ایران په برخه کې له امریکا سره لازم تفاهم لري او د ایران د اقداماتو په وړاندې بې توپیره نشي پاتې کېدای.
مننه تکلسه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خوست کې نوی امنی قمندان کار پیل کړ. په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ویناوال وویل که چېرته امنی قمندان د جرمونو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي نو ټول ولس به یې ملاتړی شي. بل لور ته نوی امنی قمندان خوستوالو ته ډاډ ورکړ چې د فساد، نشه یي موادو، غلاو او نورو هر ډول قانون ماتونو پر ضد به جدي مبارزه وکړي. له خوسته نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مخورو د یاد ولایت نوی امنیت قمندان څخه غوښتنه وکړه چې د هدفي وژنو، نشه یي توکو د استعمال، پیر او پلور او د پولیسو په لوکو کې د فساد د مخنیوي او له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دوی یاد څرګندونې تیره ورځ ناوخته امنیتي منصوبینو او ځایي اوسیدونکو ته د خوست د نوی امنیت قمندان سمنوال اختر محمد نورزوی د پیژندنې په غونډه کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبی نوی امنیه قماندان ته د یاد ولایت ځینې مسلې داسې یاد کړي.
مخدراتو کې چې یو بدترین پدیده ده، یو موزر مهلک، یو داسې بحران ده چې اصلا موږ نه پوهیږو معمول هر ورځ واجنی. دوهم د قتلونو په ارتباط زه باور لرم که درې پنځه قاتلین ونیولی شي او ډېر جدي اقدام ورباندې وشي، د قانون منګولو ته محکمه شي، بیا به بل څوک د ناروا دغه جرأت ونه کوي. دریم د فساد په مقابل کې راځي که غواړو چې د فساد جلو ونیسو، دا اخلاقي جرأت باید ولرو چې دا صاحب فساد کې ښکیل ده.
خوست والی زیاته کړه په یادولایت کې د دولتي ځمکو د غصب پر وړاندې مبارزه کمزوري ده. خوست په دې برخه کې اراده جدیده او د هیله څرګندوي چې امنیتي ادارې او پولیس په دې برخه کې لا کوټلي ګامونه واخلي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان ویل
قمانان صاحب کته د مخدرات توکو د منځه وړلو رد کړل نشي او د مسایل او د غلو د اختطافونو مخه دی ونیوه. په خوست کې کامیاب وي نور هیڅ مشکل نشته.
د خوست د ولایتي شورا مرسیال قدیم افغان امنیه قمندان ته د پولیسو د ښار په حوزو او ترافیکو مدیریت کې ستونزې یاده کړې او وی غوښتل چې رسیدګي ورته وکړي.
جناب قمندان صاحب د خوست د ښار داخل کې په حوزو کې او د ترافیکو په مدیریت کې ستونزې شته، هیله ده چې توجه ورته وکړي او په دغه برخه کې اصلاحات راولي.
بلوری ته د خوست نوی امنیه قمندان سمنوال اختر محمد نورزوی د خوست د چارواکو، ولایتي شورا او قومي مخور وړاندیزونه پر ځای وبلل او ډاډ ورکړ چې یادې مسلې د ده په کاري لومړیتوبونه کې دي.
د خوست خلکو لپاره ډاډمن امنیت، د فساد سره مبارزه، د مخدره توکو پر ضد باندې مبارزه چې تمویل کوونکي او ادامه ورکوونکي د جنگ دی، د قتلونو، جنایي جرمونو سره څه هدفي وژنی وي مخنیوی
دی. یادونه ورده له هغه وروسته چې پخوانی امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین د کابل د امنیه قمندان په توګه وټاکل شو، د څه مودې لپاره د خوست د امنیه قمندان او د امنیه قمندانۍ د رسمي امنیتي مرستیال تشه رامنځته شوه. چې لکبلې په یاد ولایت کې د وژنو په ګډون بیلابیل جرمونه ډیر شوي ول. خلکو خوست د ولسمشر د ورستي دوه ورځنی سفر پر مهال لیده غوښتنه کړې وه چې یو مناسب او مسلکي کس یاد ولایت ته د امنیه قماندان په توګه وګماري.
د نورستان چارواکي په دغه ولایت کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې د بهیر د زیاتوالي او پراخېدا خبر ورکوي. په دې اړه لسمې روح الله انوري لنور تفصیل سره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته ویل د ولایت زیاتو ولسوالیو ته یې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې ټول توکي رسولې دي.
د نورګرام ولسوالي، واما، ویګل، کمدیش او برګمټل ولسوالۍ ته مواد رسول دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی او تیر ورځ ما کوم گزارش اخیستی و 3200 کسانو سپی نام کړی.
والی وای کومو سیمو ته چې نه دی رسیدلی هلته به هم د هوا لاري انتقال کړي. د نورستان والی وای تر اوسه د نوملیکنې او د تذکیرو د ویش په برخه کې کوم امنیتی ستونزې سره نه دی مخ شوی او که چیرته څوک د ګډوډۍ او مشکلاتو پیدا کولو هڅه وکړي نو افغان ځواکونه او قومونه به یې هڅې شنډې کړي.
ان شاء الله زمنګ امنیتی ځواکونه پوره امادګی لري او کوشش کوو چې ګواښونه چې کوم ساحو کې وي هغه ته خاص توجه وکړو او ان شاء الله کوشش کوو چې به د ګواښ نه دغه پروسه پای ته ورسیږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو تیرونی په یو غونډه کې پریکړه کړې و چې ټول به تذکيري اخلي او نوملیکنه به کوي او همداراز به د یادو دوه پروسو د مامورینو امنیت ساتي. عبدالغفار وایي
د تذکيري توزیع لپاره ټول قوم حاضر ده. فیصله په همدې وشو چې د تذکيري توزیع مسؤلین باید په اطراف ته لاړ شي او کامرې دولت باید مایا کی اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي. کارمندان به راضي هلته قوم امنیت نیسي تذکيري به همدلته توزیع کیږي.
همدغسې په شوق سره به انتخابات کې ګډون کوي.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې کامدیش، برګي مټال، دواب او منډول ته یې ډېری وختونه غځېدلې لاری د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د حکومت پلو کسانو په وړاندې بندي وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د پاره روانه نوملیکنه به د ولس د پریکړې په اساس د امنیت په فضا کې ترسره شي او که د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر به کومو امنیتی ستونزو سره مخ شي. د ټول هیواد ولسوالیو ته د تیرې سې شنبې په ورځ د نوملیکنې پروسه وغځېده.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر چټک شوی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له سیاستوال انوار الحق حدیث سره د انتخاباتو پر بهیر غږېدلی یو او دا موضوع مور سره مطرح کړی دی چې د انتخاباتو ستونزې څه دي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
بلل پوری ول صالح د چکنور د کرینا ګل دین سره په تماس کې مطبعه د سلام زمنګ د درخواست آزاد دي چې زمنګ د لال پوری ول صالح له درې پیره مواد را له او د لال پوری ول صالح چې کوم ول صالح سن دې کور دي ما خلکو له ورکړ شو کوم مخ او مخور کسان او یا کوم لیدار کسان اخر ګل مواد ورکړ شو او دلال پوری ولسوالی نه اړوند نور لری کمی سیمی چی دی اگه که مستنی خلق غریب خلق او مئیب خلق ضعیف خلق دی وزل خلق پراته دی اگه بی برخی پاتی کلو
زنی هم مثلا دستیم بولد دستیم بولد که دوستالی سرخ خاطر کوم به امکانو شپی دی نو داگه که دست شگردان هم راجی چی پا طول کال که نی راجی سوی او چرد امکانو پشکول که راجی اگر خپل پرچی تر لاسه کی انت نمرو کی چکل بیا اسلامی مسرا کول کی د ډیر شاګردان څخه دې شي نمرې وړي وي نو زه دا هله کوم سره څخه چې دا اواز تر ورکول چارواک پر ورسوي او دا دغه سنجي او غم وخري مننه.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. شمسی نظام ته چیرمه یو نوې سیاره کشف شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان.
د فضای علوم څېړونکي وایي چې له شمسی نظام د باندې یو کوچنی سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پانی د راپور له مخې ساینس پوهانو دا سیاره گی د هابل ټلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسی نظام بهر ده. څېړونکي وایي دا کوچنی سیاره یا عجب آسمانی شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینس پوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتر لري، یعنی کوپر بیلټ رسیدلې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیه استنبول ښار ته روان شو. د جمهور ریاست یو ویان وایي چې په دې کتنه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرا ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې چې پرون یې خبره کړې ویل سوي چې مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویل پرون سهار راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل سوي، 19 تنه نور ټپیان سوي دي او 14 تنه نور نیول سوي دي. ټاکل سوي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې، د اټومي تړون څخه د امریکا ته وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لېږدوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان توشیح کړ چې له مخې پر روسي کمپنیو او اشخاصو بندیزونه غځول کیږي. د بندیزونو د غځولو پر دغه سند په وروستیو کې موافقه سوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی چې که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کښېږدي، خوندي به وي.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي، د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. تر دې پروګرام مخکې د کور کلی په پروګرام کې د بیکاری موضوع څېړل شوې.
کور کلی
عزتمند اوریدونکو سلام. تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سندخ نه خو زه کلرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ما مازوی کاکازو هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنويشت او دغه بیکاری ګورم د دا به ست تشويش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکار سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا قتل باندې لاس پورې کی، یا که هیڅ نس یا نشه یې توکو یا مخدره مواد باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکار ګرځي په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم او تا تحصیل وکړه.
د درېمې درجه هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکارۍ ځوریږي. دا بیکاری د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایا را سره مل هوسی. بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکار اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکار اشخاص زیات دي.
بله، د سندخ نه خو زه کلرو چې موږ د دینه دوه درې کاله وړاندې سلور کړه وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کورن زمنګ ورور وراره اوخه مامازوی کاکازوی هغه په الحال دولس در لس کسان لسانسره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنويشت او دغه بیکاری ګورم ده هغه د داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ ده هغه کار کوي هغه سیمټ پورته کوي هغه شګه پورته کوي د هغه حل چې د روان ماسلین چې په دست په جریان کې دي دی ګوري د دې په ذکر باندې ډیر بد تاثیر کړي زمنګ په حال پروانه بد تاثیر کړي د کورونې پروانه بد تاثیر کړي داسې بد تاثیر کړي حتی منګې هي جانې کړي چې اوس منګې سره څوک کدا فارغي کې هم د پندغه سرنويشت پختي نو منګې د ډیر ستونزو سره مخامخ هو هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي دی لاس په تڼا کې ګریوانش کې دلې په خیرن په بد حال هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زبر دولت یو مهم غړی سم د دې لپاره مې تعلیم کړی ده د ولس لپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت لپاره چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنگ کوي ورور سره جنگ کوي موږ ورته خپایو نو دغه ډیر بد سند ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی. هغه وایي هر ادارې ته چې ځي ورنه د کاري تجربې پوښتنه کوي. نوموړی وایي
د لسانس په کچه له حقوقو نه فارغ یم او اوس بیکار بیروزګار په کلو بانډو کې ګرځم کار راته نه پیدا کی. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمينه د کار نه پیدا کی. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي زما فرما خلم خانه پوری کومه او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې تقریبا هر ځای ته چې زما هر نه هاته نور ځای ستړی شوی یم زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. اته دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی یو ریړې مې وای او په غوږ مې بعض شیان خرڅولی نه بل هر څه نه ومه. اما تاسو وګورئ شپاړس کاله ما تحصیل کړی زه داسې د یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې اته لږ یم تېرې کړي. موږ نن تحصیل کړی تورې چې موږ ته په دولت کې کار پیدا شي زمینه د کار پیدا اما څوک زموږ غږ نه و. دا ډېره اغېزه کړي زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم ټول ناخوالې دي. اته ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی نن د یو ریړې وای په نورو برخو کې د یاد یو کسب زده کړی وای نن به موږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی که موري که پلارې که خورې ټول ماته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله احساس ساتشی غواړي چې خپل ټول اسناد لمینځه یوسي او په بازار کې د یو نالوست انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری سره کوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي بلکې په کورنۍ کې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په دیار لس او شپږ نوي کال کې فارغ یم انجینری نه فارغ یم سیول څنګه تقریبا دا د کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یو ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفاف نه ده. زیات ځای واسطو ډېر مهم دي چې تالته استول لري تا تر څو پکارو وګماري او البته کېدای شي د رشوت موضوع هم ماته څومره معلومات کیږي نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاری ډیر بد شي سی یو کس شپاړس کاله تعلیم وکي او وروسته له هغه نه د سی یو کار شروع کوي سی هغه د غل شان سره نه خای نو دا ډیره سخت خبره ده. بل اخر ځوانان دې ته مجبور کیږي چې خارج تلار سي دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمينه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاری د کورنۍ سربیره په بیکار انسان منفي رواني اغیزې کیندي. نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانانې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغیزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کی یا که هیڅ نه سیغه نشه یي توکو یا مخدره مواد باندې مخه کوي او بل په کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم او تا تحصیل وکړه ضرورت څه کې هغه کې یو سړی دوه کسب خپل منځ کې غږی دی که تر خوا پورې تیریږي هم د باندې یو بد اغیزه کې هغه په هر موضوع په هر باره کې خبرې کوي خو دې ځان تر اړي یعنی دغه اتمن زما په باره کې غږی زما تعلیم او تحصیل وکړه اوس بیکارم په دې کور کې.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دروا پوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاری انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاری انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید د ونه وکړم چې هر بیکاره ځوان بیکاره پیغله په دې معنی ده چې د دې په وړاندې هغه موخې هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو هغه متاسفانه اوس د هغه هغو مخو د هغو کارونو پر وړاندې خند په اصطلاح پیدا شوی ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانی پیدا سي هغه ته څو مورد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه، هر هغه ځوان چې بیکاری سرکوبۍ کیږي هغه معمولا یو ډول په ژور خپګان اخلي. بیکاری کنه ذهن هیڅ برنامه نه لري، هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان ونه لري، پخوانی عادتونه، بد فکرونه او بدې کړنې ورته راځي او دی رامحاصره کوي او د باندې ارڅ هغه څه چې هغوی غوړي پکوي. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، الکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا بی برنامه کیږي. یعنی ډیری سوء تفاهمونه، ډیری نزاګانې، ډیری کشمکشونه، ډیری شخړې، ډیری تاوتریخوالی، ډیری ذهني تعارضونه، ډیری بی پلانه ودونه، ډیری نامشروع اړیکې، ډیری وابستګۍ، ډیری عاطفي ستونزې له مور سره پلار سره، ډیری د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر، او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بی هدفه، بی پلانه، بیکاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په ولې او بار، د ټولنې لپاره یو جبر، د ټولنې لپاره یو مسله، یو دغدغه، یو درد. معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډېر نقش لري. هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري، په یوازې دې چې هغه توهین کی، تحقیر کی، سپکی کی، ویننګی یا په اصطلاح پیغور ورکی، خو خبر ده چې د ملاتړ وکی، د امیدواری ورکی، د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی، ملاتړ کی، مختلفو ځایونو کې مصروف، درغه وخت پورې دې کار نه لري، پیسې نه لري، تر څو دې وکولای شي چې ښه کار پیدا کی. ډېر ځله ډېری خلک له بیکاری نه ځوریږي، له دې ځوریږي چې کورنۍ ټکی، سپکی، توهینی، تحقیری، او د یو ډول خودکمبینه کیږي، د حقارت احساس پیدا کوي او د دې په پیشرفت کې پرمختګ کوي ځان وست.
د دې په خبره چې کوشش باید وشي چې په کورنۍ کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي، دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متی الله احمد زای وای په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده. دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مور سره کړې ورزو هوري.
په اوسنۍ شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمک ته
وګوري، افغانستان هغه یو ټولنه ده چې موږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي او له ډېرې اوږدې مودې را په دې خوا چې موږ هغه ناامني چې په افغانستان کې دوام لري د دې باعث شوی ده چې تر څو پر موږ هغه کوم ټکې چې څه باید موږ مخکې نه رسېدلي وای، تر اوسه پورې نه یې رسېدلي، له اوس پورې هم نیمګړتیاوې پاتې دي. دا اوس هم د پانګونې لپاره زمینې نه دي برابرې، که د ځمکې موضوع ده، که د برېښنا موضوع ده، که د مالیې او د ټکس موضوع ده، ټول ستونزې موجودې دي. همدا به شوه چې موږ دا مهال په خپل ټولنې کې یو شاله 9 میلیونه وګړي موږ مطلق بیکار ولرو. لبلې خوانه موږ هر کال د شاخو 400 زره تازه کسانو چې بیکار ور کسان دي، دوی د کار بازار ته ارزه کیږي. دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده که د یو شاله 9 میلیون ته پامونه سي، لبل پلوه موږ خپل هغه کسانو باندې چې په پردي ملکونو کې لکه مخصن دوه ګاونډي هیوادونو چې ایران او پاکستان په دې ځکه دوی مهاجر پرته دي، که دوی موږ مخته وي ونه کوزه فکر کوم سر ډیر یو لوی بحران سره موږ مخابصي وي.
تر اوسه پورې کوم زمينه او کوم شرایط مساعد شوی دی؟ البته کارکونکو ته چې په کار ګمارل شوی دی.
ډیر مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاری له منځه یوسو. که څنګه چې تاسو له 2013 کال نه را په دې خوا که نظر واچوي وګوري، موږ د یو ډیر لوی بحران مخنیوي کړی ده. څه اوس مهال موږ یو شاره 9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. بلې خوانه موږ په دوه کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتګ شاهد وو. دا په خپل هم دوی سره یو ځای، لیکن اوس مهال موږ یو شاره 9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. یعنی دا په یو شکل دی اشکال سره دا تنظیم سوی دی او دا دوی ته کارمندونه سوی ده.
هغه لمزه سپ موږ ځینی کورنۍ سره مرکه کړې، ځین ځوانان سره البته، او سره دوی وایي چې موږ ډیپلومونه پلاس لرو، سره لې چې با سواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو، خو موږ ته د کار زمينه نه مسایدي او موږ ته زیاتره وخت د سویل کېږي چې تجربه کاری. دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی ده په اوسنۍ شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو؟
د تاسو سره مانا مت رښتیا سره هم از موږ ډیر شمه د ځوانان سره ویل وړي ذکری لري، خی کاری تجربه لري، لیکن اوس مهال بیکار دي. د دوی لپاره خو فرصتونه په خپل دین د اوس دولت کې هم مرته مهیا سي ودي چې دوی زتنه غوښتنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونو دوی استفاده وکړي. اصلاح اداري کمیسیون ته دوی کوار شي په غزا کې دوی لپاره خو پوسټونه اعلان ته ورکول سي ودي، دوی دغه خو فرصت نه باید ښه استفاده وکړي. زما غوښتنه د دې ځوانانو ده چې لطفا ډیر د هغه توقعات خپل لوړ نه وړي، هغه خپل حد او هغه کوم شایسته دوی هغه د تجربه او د زده کړې سره برابر دي، په هغه حد پر دوی لار یو پوسټ ځان انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا می څوک نه پیژندل یا می مثلا واسطانه درلودل یا هم پیسې می چاته ور نه کړې دا شان مسایل په تیرو کلونو کې دا مسایل ډېر زیات وو یعنی روابط او موضوع ته ډېر خاصه پاملرنه کیدله خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه ده تللې اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې دا مسله د روابط لمنځه تللې ده هله من دې ته چې دا ځوانان له دغه فرصت نه کاګل
درنو ریډونکو په دې امید چې په خپل ټولنه او هیواد کې یو وګړی هم بیکاره ونه لرو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله سپارو الله مو مل شه ښه وخت لري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه په داسې حال کې چې سور از وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د رای ورکونکو یو شمیر استونزو ته په کتوې پریکړه کړې چې لدی ورسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي د کمیسون دغه پریکړې بیلابیل خبرګونونه راوپارول د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په همدی او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو نن مو د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انورالحق هدی په خبرونه کې مل مکړه دي هدی صاحب تاسو هرکلی وایو مننه چې وخت مورا کړ ک پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو اعلان کړو په وړاندې ستاسي یعنی د افغانستان د نوي ملي جبهه دریت صدې
د افغانستان نوي ملي جبهه په دې نظر ده چې کچیرته د تذکیرو فوټو کاپینا په نوم لیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شته ولسی احتمال د دې زیات دی احتمال د تقلب ډیر زیات دی او منګه ترجیح ورکو سی اصل تذکيري دې استفاده وسی ولې دام وایو حتی کله اصل تذکيري نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کی لږه هم سو استفاده کیږي که ډیټابیس ماینس تراسي په پوره صورت سره کدي فوټو کاپینا استفاده وسی کوم مشکل ماینس تسه ناراضي عین نفر نسی که ولی عین تذکره دو دریزلی یا زیادی غزین استفاده اوزین نوکی مهم شاید منگ لپار دادا چو دوید باید دیتا بیس ولی منگ تا ولسوی و دی کمیسیون انتخابات لخوازینا سی اداره دی ثبت احوال نفوس دوی تا ویلی و سی دوی دیتا بیس لی او پا ثبت نام که با لدی دیتا بیس نا استفاده کی گی ما سی کلا زسی کلا نملیکن لپار لالما تذکره می ارتور کرلا دیتا بیس نا کم استفاده و نسوا وست د سره معلومی کی سی ډیټابیس یا نه لري یا ون استفاده نه کوي دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه سي استفاده وسی او کله ډیټابیس نه استفاده وسی په پوره صورت سره حتی ک دي تذکيرو لکاپی نه استفاده وسی سو استفاده پکې ډیر نه سي راته
خو حکومت تیر ورځ ویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو لاستاز او د قومي مشرانو او حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړو لاغنه ورسره دا پریکړه شوې
زه په داسې یو بحث کې نه ومه ما پوښتنه وکړله چې موږ له خوازینا په دغه بحث کې سي رئیس صاحب جمهور سره وو ښاغلي شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی وو اشتراک کړی وو او هغه له دغسې یو بحث نه ده راغلی هلته په دې کې اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکار وویل سي دوی ته امنیتي مشکل هغه کېږي موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکوو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو داسې یو تدبیر یو میکانیزم منځته راوړي چې د هغوی مشکلات د حل کی ولی بحث دی نسی سی تقلب انتخاباتو کی سدراسی دغه ډول شی وس دوی کوي ممکن سی دی خلکو مشکل امنیتی مشکل بس د حل سی ولی تقلب مشکل سد زیاتی گی ورسره زما په نظر ک دوی ډیټا بیس سد ولری پغست نه ورسته کولای سی سی په فوټوکاپی باندې یا په کومبل کاغذ باندې دوی ته سد ور کولای سی یا د استیکر ورته جداګانه ور کولای سی سی یت په فوټوکاپی باندې نو وسی کی ځان سره سد ولری زکه چې کله بیا دوی رای ورکي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط مغه یو تذکره کولای شي ورنس او وسی استفاده وسی نو زه فکر کوم چې دا میکانیزم دی یو خو مشکل څه ده په نظر کې نیولای دا بل مشکل څه ده په نظر کې نه دی نیولای او دوی باید شي میکانیزم ته راسي سي ا د خلکو مشکل هم څه ده حل کی او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات
لکه کوم ډول میکانیزم
ما وویل چې ډیټابیس کولای دوی کې ډیټابیس جوړ کی په غوړه سره بیا تقلب نسی پکې راتلای یا لا نقل تقلب اندازه ډیر سره کمیږي په صورت سره کپ فوتوکاپی باندې هغه وهی اما غیو فوتوکاپی باندې کېدل چې کدوم ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنکي الا که دې سیستم چلون کوي غواړي سي تقلب سي دو کی ابا ځان ته شي اما اوس خو اټس ډیټابیس نشته د هر سړی کولای شي هر شي چې ولای شي کوم خپل تذکره وړي کړي دو سی او کنه وسی کی ورته راجستر کېدای شي او کدا په فوتوکاپی باندې وسی فوتوکاپی باندې خو څه د کولای شي زر کاپی هم څه یو سړی چې جوړي کیږي ورزي او التبسد په مختلفو جوې کې بازار
اوس اوس فکر نکوي یا حدیث چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو لستونزمنو کارونو څخه وي نو د سې کوم لار بل کې د لې شي چې لګ تر لګ دغه وخت په کتلو سره عملی بڼه غوړه کی
د سې د حکومت خدري کال ځای کړل نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راځي کوي د وایز ز باید د امتحان کې څه کامیاب سم نو خو امکان نه لري نو یې غزینه مسولیت دي د حکومت په غاړه ده حکومت باید مهم تصامیم دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولی وای باید تذکره هم څه توزیع کړي وای په وخت کې باید بایومټریکس څه موږ سوي موږ انتخابات بایومټریکس په سیستم باندې کبل فرض په کوم مشکل څه درته لا قل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توزیع سوی وای او د دې نور کارول لپاره هم د سیو میکانیزم څه جوړ کړي وای چې د درغلي مخه نیولی وای او په عین حال کې د خلکو امنیت ساتل دا چې اوس حکومت څلور کال لري چې چتا مادهګي ولري او دا راځي په اخر دوه درې میاشتو کې وایي چې بس دا کار باید وسی او خلکو ته وایي یا همدغه خراب سیستم ومنه اس په کې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا څه د تعویق څه واچو وګرځو نو دا خو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسولیت کاملا پسلو کې سل د دې حکومت په غاړه
اوس چې ستاسو په وینا باندې درې کال وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کیدونکي دي فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه
ښه زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دا قسم حالت دا اوس ته دا حکومت ته زمينه دی لاس وهنې مساعده وي نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه کړی وسی کی خو قصدن هم نه کړی به هم دوی مسولیت دی خپل بې کفایتي دي نو خیر کدا کار قصدن نه کړی نو مطلق بې کفایت ده دا حکومت او په هیڅ صورت سره حق دی نه لري چې د دې مملکت مقدرات باندې تصمیم وسی دی ونیسي او څوک چې دومره بې کفایت دی چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره ته سید نسی کولای نو په نورو کې بس د څو کې په دواړو حالتو کې اما قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي او که بې کفایتي سي د ښکاره کوي هم مسؤول دوی
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلئ که بایکاټ به وکړئ
نه موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډیر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه کړی وای او اوس هم څه کېدای شي که دوی رښتیا وغواړي که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بله لویه ستونزه ګڼل کیږي حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي په چا باندې زورو ډارو داسې یو حالت نه اوسیږي متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي په ملک کې څه د جنګ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ده ونه اوسیږي حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمينه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه ده راولي خدای دې وکړي چې وی کولای شي خو که بیا هم ونه شي کولای که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوې د مملکت کې دا کار ونه شي لا خل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولای شي بیا هم څه ده خلی شي هغه اوسي انتخابات اوسیږي زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونیسي نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو داده مونږ ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولای د جنگ له عمل ځین نه څه ده حکومت باید هغوی لپاره کېدی سي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي، ځکه په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعده سي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد سي، تر څو پورې سي حد امکانه پورې خپله هغه دې وکړي، کوشش ته ده وکړي، هغه څه چې د دوی له توان نه وتي اوسېږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر منډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایه شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلی. دوی فکر کوي چې هغه راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی او خلک ښه دلایل لري چې دا قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي. تېر انتخابات ډېر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات، پارلماني انتخابات ډېر ناولي وو، لغه نه مخکې خالي او څناول توبه پکې وو خو بیا دوره بد نه وو. او اوس تاسو خلک زیاتر په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی او یعنی تاسو هم ډېر اورېدلي چې ځینې حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي، ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید اوسېږه او موږ ستاسو کامیابي درته تضمینو. دا داسې نه داسې یوازې اورمه، دا په ټول ملک هغه دي، خلک ډېر خلک په دې باندې نه دي چې به ودرېږه چې د خلکو ملاتړ ورسره پیدا شي، بلکې په دې باندې دي چې په کمیسیون کې څوک وپېژني او لغه نه مهمتر په حکومت کې خلکو پېژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا ګرچې افوا به کاملا به اساس نه اوسېږي، ممکن مبالغه څه پکې سوي اوسېږي، ولی حکومت حق نه لري څه دغه څه کارونه وکړي، ولی متاسفانه چې حکومت سو استفاده کوي، په خام سو استفاده شوې ده او اوس هم دا سو استفاده روانه ده، او خلک حق لري چې داسې فکر وکړي چې واقعا رای ډېر تاثیر نه لري. ولی موږ خپله زه خپله طرفدار دي چې خلک ووزي رایه ورکړي او موږ به خپله آخري کوشش کوو چې د خلکو رایه په اصطلاح بل تاثیر ولري او ونه سوځي.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بله هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډېر زیات تاثیر ونه لري، ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره خصدا حکومت په ممکن متحد پاتې نه شي، ممکن هر یو ځانګړی کمپ لري، نو فکر نه کوم چې په هغه باندې به ډېر تاثیر وکړي. ولی دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و، حکومت فلج کړی و، حکومت بې دغه کفایت کاري یې سره ضعیف و، خو دغه ساختار سره حکومت له فلج سره هغه څه مواجه سه، خو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر به څه وکړي. په یو لس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي، ریاستي انتخابات ته د یو لس میاشتې څه ده پاتې دي او امکان لري دا اختلافات څه ده زیات شي. په اکثره ډیموکراسیو کې په اخرو میاشتو کې اختلافات څه ده لږ څه زیاتېږي، بیا کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولیږي، یو هغه رهبري تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسېږي. انشاءالله افغانستان کې هم خدای وکړي سیمه داسې وي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایه ریاستي مخالفت، تاسو د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زما زه خو طرفدار دي مسله د الکترونیکي تذکیرې باید چې وویشل شي، نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله، پخوا یوازې په ارګ کې وه او زه قصد لرم چې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ سم او د الکترونیکي تذکیره چې ده واخلم. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی او که چېرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دې بدل کړي، قانوني اساسي د لوی جرګې لخوا بدلېږي، د سلطس دی رایو باید چې موجود اوسېږي. خو په هر حال زه طرفدار د توزیع د الکترونیکي تذکرې د هغه یمه د توزیع یمه او انشاءالله زه به په خپله مزر واخلم.
ډېر زیاته مننه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے